پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، د نننۍ خبری مجلې د ستار موضوع د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د ولسمشر ژمنه او د اوربند غوښتنې دي چې افغان حکومت او طالبان یې په اړه بیلابیل دریځونه لري. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په هانګکانګ کې چارواکو د یوې مخکښې رسنۍ مسؤول مشر له بهرنیو ځواکونو سره د سازش په تور نیولی دی. قدر من اوریدونکو، په دې خبری مجله کې نور راپورونه د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بس او نور مطالب هم لرو. دا خبری مجله ز احمد تکل د میرحمت صاحب په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کورونا ویروس له کبله له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډېدلې بهیر نن بیرته پیل سو. نن دوشنبه د اکادمیسون سلیمان لایق جنازه له جرمني څخه کابل ته ورسېده. او د بیلاروس مرکزي انتخاباتي کمیسون اعلان کړی چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. بشپړ خبرونه. د کورونا ویروس له کبله له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډېدلې بهیر بیرته پیل سو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر خان افریدی پرون د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ چې نن ده به د افغان کډوالو د طالبانو ستنېدل بیرته پیل سي. له مارچ میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر درېدلی و. د اپریدي په وینا دا کډوال به له دوو مرکزونو ستنېږي. دی داسې وایي:
کوم افغان کډوال راځي، کوم وی آر سی ته زمونږ یو بلیلی کې دی، په کوټه کې دی او یو په نوخار کې دی. نو دغه چې کوم سینټر دی دا به د پیرو د منګل په ځی کولاو وي. نو موږ به دغه کډوال دلته را پروسس کوو.
افریدی ویل چې یو مرکز د خیبر پښتونخوا په نوشار او بل د بلوچستان په کوټه کې دی. هلته د خلکو د ثبت لپاره چارواکسته او د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو به دا مرکزونه پرانیستي وي. پاکستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له افغانستان سره د چمن لار تړلې او تورخم دروازه یې په محدود ډول پرانیستې ده. خو د چارواکو په وینا د کډوالو د ستنېدو مسأله ځانګړې ده، نو ځکه به دوی ته په ستنېدو کې ستونزه نه رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د کډوالو په کمپونو د ستنېدلو په مرکزونو او لارو کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي او کډوالو ته لارښوونې تشریح کړي دي. قیصر افریدی ازادي رادیو ته وویل چې د کډوالو هرې کورنۍ ته $250 هم ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالی ادارې د معلوماتو له مخې له 2002 کال راهیسې تر دې د مشاو خوا 4.3 لک افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې ادارې د شمیرو له مخې اوس مهال په پاکستان کې څه باندې 4.4 لک ثبت سوي او 8 لک پرته له ثبته کډوال میشت دي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه پریکړه ستایلی چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د افغان ولسمشر له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون امر به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد زیاته کړې تمه لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو خلاصون بشپړ او د افغانستان له لوري مرکزی ټیم دوهې ته ولاړ سي چې ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی دی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس دې طالبان رامخکې سي او متقابل عمل دي وکړي. کوبیا ویلي طالبان دې بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دې پیل کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان دي خوشي سي. نن دوشنبه د اکادمیسون سلیمان لایق جنازه له جرمني څخه کابل ته ورسېده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمني په یوه روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د تیر 2019 کال په یوه ځانمرګي برید کې ټپي سوی و. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرست څیړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل تمه وه یک شنبې د ارواشاد لایق جنازه کابل ته ورسیږي، خو په پروازونو کې د ستونزو له امله دا کار په یوه ورځ وځنډید. د ارواشاد لایق زوی غرزی لایق هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې جنازه سهار مهال د کابل هوایي ډګر ته رسیږي. تاسیس مجرغله ازادي راډیو او ریو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. دا وروسته له هغه چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې له لاریون کوونکو سره لاس او ګریوان شول. دوی وایي په انتخاباتو کې درغلي سوې ده. شخړه وروسته له هغې پیل شوه چې د رایې ورکولو له مرکزونو د باندې په نظر پوښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشرۍ په کونو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندید دغه نتایج رد کړل. د بیلاروس دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې رسمي نظر پوښتنې ښیي لوکاشینکا د پرنیو ټاکنو کې پر مخ کې دی. تر دغه اعلان وروسته په زرګونو کسانو د مینسک په لارو سړکونو مظاهرې وکړې. په ځینو لومړیو راپورونو کې ویل سوي دي چې ګڼ کسان نیول سوي دي.
لازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. طالبان د اوربان په اړه په خپل پخوانی دریز کلک ولاړ دی او وایي چې په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث کیږي. په یو راپور کې به واوري چې افغان حکومت په دې اړه څه وایي. دا موضوع له یو کارپو سره په مرکه کې هم څیړو. په نورو موضوعاتو کې په کونړ کې یوه ځوانه میرمن اوسیږي چې پښه یې په یوه چاودنه کې غوڅه شوې، خو دا د خپلې کورنۍ لپاره حلال رزق ګټي.
په کور کې یو اوان ولګېدو د مخالفینو لخوا راوغورځېدو، په هغې کې مې مور او ورور مې ورکړې او که نور ګاونډیان وایي پکې ژوند له لاسه ورکړو، هر کې دا ژبه خپله له لاسه ورکړې ده.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د هانګ کانګ چارواکو د ملي امنیت د نوي قانون له مخې د یوې رسنۍ مسؤول له بهرنیو ځواکونو سره د سازش په تور نیولی دی. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې د بندیانو د خوشې کولو په اړه د لویې جرګې پر سپارښتنو او د اوربان پر غوښتنو خبرې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د افغانستان مشورتي لویې جرګې د 400 طالب بندیانو د خوشې کولو سپارښتنه ولسمشر ته وکړه. ولسمشر هم دا غوښتنه ومنله او تمه ده چې دا حکم به یا نن یا ډیر ژر لاسلیک شي. د جګړې دواړه خواوې د اوربند او تاوتریخوالي په اړه بیلابیل نظرونه لري. دا هغه غوښتنه وه چې په لویه جرګه کې هم د هغې سپارښتنه شوې وه او د جرګې غړو له دواړو خواوو غوښتي وو چې اوربند وکړي یا په تاوتریخوالي کې کموالی راولي. په دې اړه د وروستیو جزئیاتو لپاره ورځو کابل ته. د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره ده. فیروزه، طالبانو او حکومتي چارواکو د دې وروستیو جریاناتو په اړه، مخصوصا د اوربند د غوښتنو په اړه څه ویلي؟
مننه. طب حکومت البته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل سره مخابره وکړلې، هغه بیا هم ټینګار کوي. البته ازادي راډیو ته ازادي راديو ته وویل چې دوی هم ټینګار کوي چې طالبان باید اوربند وکاو یا هم تاوتریخوالی کې کمواله راولي، ځکه چې دا د ولس غوښتنه ده او طالبان باید هڅه وکړي تر دې وروسته وینې تویدنې ته دوام ورکړي. وایي چې دا غوښتنه نه یوازې د ولس بلکې د افغان حکومت هم ده. خو موږ په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین سره خبرې وکړلې چې آیا دوی د لوی جرګې د سولې مشورتي لوی جرګې دا غوښتنه مني او کنه. سهیل شاهین موږ ته په واتس اپ کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې اوربان یوازې البته په بین الافغاني مذاکرات کې به دوی په اوربان باندې بحث وکوي او له هغه وروسته چې کله فیصله وسوله بیا به اوربان کیږي. تکل صاحب خاله یادونه وکوم چې تماوا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 400 طالب بندیانو حکم لاسلیک کړی وای. البته دا خبره په خپل ولسمشر غنی د تیر ورځې ناست کې د سولې مشورتي لوی جرګې په ناست کې یا په وروستۍ ورځ دا خبره وکړه چې هغه به په هماغه ورځ یعنی پرون به دا حکم لاسلیکوي چې تر دې دمه نه لاسلیک کړی. ځینو رسنیو د ځینو منابعو په حواله لیکلي دي چې ولسمشر به نن دا فرمان لاسلیک کوي او بخې دا حکم به لاسلیک کوي او له هغه وروسته به دا 400 طالب بندیان آزاد شي. د افغانستان د ملي مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله دا خبره کړې و چې کله چې 400 طالب بندیان آزادیږي له هغه وروسته به د درې ورځو په لړ کې بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. موږ هڅه وکړه چې د افغانستان حکومت نه په ځنګړي ډول د ولسمشري مانۍ نه دا وپوښتو چې آیا مشخصه سوي چې بین الافغاني مذاکرات به کله پیلېږي او یا هم دا 400 طالب بندیان به مشخصا په کوم نیټه آزادیږي. تر دې دمه موږ سره په دې اړه څه معلومات شریک سوي نه دي.
بله فیروزی، مننه. د طالبانو استدلال څه دی؟ ولې دوی وایي چې په اوربان باندې به با بین الافغانی خبرو کې په بین الافغانی خبرو کې باس کیږي په داسې حال کې چې لویه جرګه هم دا غوښتنه لري او هر ورځ موږ راپورونه لرو چې د هیواد له بیلابیلو برخو نه ټول خلک تقریبا په یو اواز باندې اوربان غواړي. د دوی استدلال څه دی؟
تکل صاحب، سهیل شاهین بیا هم البته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند په همدې اړه کوم ځواب چې راته راکړ، ویلي دي چې دا کچېر دوی لمخ کنه اوربان کوي دا د دوی او امریکا ترمنځ کومه تفاهم نامه چې لاسلیک شوې ده د هغې نقص دی او دوی به هماغه عمل کوي کوم چې په تفاهم نامه کې راغلي دي.
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدر منوریدونکو و موریدل چې طالبان وایي ټینګار کوي پر خپل پخوانی دریځ. یو ځل بیا نن لازادی رادیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د اوربان په اړه به په بین الافغانی خبرو کې چتر اوسه پورې نیټه نه ده ټاکل شوې. د افغانانو ترمنځ په غونډه کې بحث کیږي او افغان حکومت له طالبانو غواړي چې اور بند وکړي. په دې اړه د بحث لپاره همداشبه د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مرستیال مشر احمد زای صاحب د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. یا سر احمد زای، که تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ په دې اړه چې طالبان ولې د اوربند غوښتنې چې تر اوسه پورې له دوی نه شوي دي هم په لویه جرګه کې یا لږ تر لږه د تاوتریخوالي غوښتنه په پرله پسې ډول له دوی نه شوي ده دا له پامه غورځوي یا توجه نه ورته کوي؟
مننه. سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته. موږ خو هم دا موضوع دوه پر تکرار کړی دي او د مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ باندې موږ خپل اعلامیه خپره کړه چې دا مو له رسنیو سره هم شریک کړه چې په دې کې زمونږ نگرانی په همدغه ټکي باندې وه چې آیا د دې لپاره کوم تضمین شته چې حکومت دغه زندانیان خوشي کړي اما نورو فرمایشاتو سره دوی مخ نه شي. حکومت لپاره په کار وه چې طالبانو سره حداقل د دې غیر مستقیمې خبرې اترې همدا اوس هم روانې دي. په دغه کې حداقل تر هغه حده پورې ځان رسولی وی چې د دغه خبرې د نشر صلاحیت ځان ته ورکړي او کنه چې دوی مخکې له ولس سره دا موضوع په دغه شکل شریک کړه چې په جریان اول دا چې په جریان د درې ورځو کې به دغه بین الافغاني خبرې اترې پیل شي چې زه اصلا ګمان نه کوم چې په دې ورځ کې به دا پیل شي. ځکه ډېر نور خندونه دي دلته چې دا خندونه سبب دي کېږي چې تا دا خبرې کېدای شي لا
کوم خندونه دي کې په مشخص ډول یاد کوي احمد زای صاحب؟
د خندونو په اړه که تاسو ته وویل سرم دغه نه پورې د خپل ښاغلی غني هغه د لوی جرګې په تالار کې چې تو کله خبرې کولې د ښاغلی غني او د ښاغلي عبدالله ترمنځ لا ډېر مسایل لا حل پاتې دي چې تر څو دا حل نه شي د فکر نه کوم چې هغه دستګاه هغه چوکاټ کاري چوکاټ چې دغه موضوع د پروسس لپاره جوړ شوی چې وړاندې کې مخکې ولاړه چې په څنډه سولې خبرې اترې نو وخت چې هغه لا خپلو کې خپل مسؤلیتونه او صلاحیتونه باندې پوه نه وي چې فکر نه کوم چې هغه په اسانه سره دغه موضوع مخکې بوځي. خپل خندونه اول داخلي خندونه دي، دوهم خند چې تاسو مخکې په راپور کې دغه شو او د طالبان تحریک ویان لخوا ویل شي او چې دا د امریکای سره د توافقنامې نقض دی که چېرته مونږ په اوس وخت کې اول وربند وکړو بیا خبرې اترې. دلته یو غټ نقص چې پاتې دی چې مخکې درته اشاره مونږ کړې هغه دا دی چې په هغه جریان کې چې ښاغلي خلیلزاد دغه موضوع مخکې وړله متاسفانه دې د موضوع ته دې په یو لوړه سترګه نه دي کتلي او همیشه یې د یو عادي موضوع په شکل پرې ایښی دی او بلا سره دغه تفاهم پاڼه د افغان ولس د غوښتنو خلاف یو شکل باندې مرموز شکل باندې امضا شوه او پاتې شوه. نو دغه خلا باید هغه وخت کې ډکه شوې وه. اوس چې طالبان ټینګار په دې کې چې اول بین الافغاني خبرې اترې بیا پس لغې دا په دې معنا ده چې دلته نور فرمایشات هم شته چې دا فرمایشات کله په دغه خبرو اترو کې واضح شي او شریکه شي که چېرته بیا حکومت دغه فرمایشات ومنل نو دوی به فیصله ورباندې کوي که ویې نه منل بیا به متاسفانه چې دغه بدبختي لوته
احمد صاحب احمد تاسو فکر کوئ چې امریکایان له طالبانو سره په دې خبره کې موافق دي چې په اوربند باندې د چي یو ډیره مهمه مسله ده او حداقل حسن نیت خودلای شي د یو اړخ چې په دې باندې د یوازې په بین الافغاني مذاکراتو کې باسو شي او له غمخ کې د اوربند نشکره د خودسي یو مسله د خو یو مثبت خبره ده. یعنی سرغړونه اغل ته کېدای شي چې منفي وي، د خو مثبت خبره ده طالبان کولای شي چې د خنیت د خودلو لپاره هم د کار وکړي. فکر کوي چې امریکایان ورسره موافق دي په دې کې؟
ستونزه دا ده چې متاسفانه د امریکای متحده ایالات د افغانستان د سولې او جنګ په اړه خپل هغه سیاست ته یو اړخ نه دی انتخاب کړی. همیشه داسې دوه ګونې غوندې لوبه روانه ده. په دغسې وخت کې امریکای متحده ایالاتو ته چې د یو درېمګړي نوم هم ورته ورکړی مونږ ورکولی شو او په عین وخت کې د قضیې یوه برخه هم ده، دغه یو ترنګل چې دی د دغه مثلث یوه ځوله هم ده په همدغه اوس وخت کې. نو په دې وخت کې حداقل امریکای تر ننه پورې دغه موضوع جدي ونه نیوله چې اوس حداقل فشار راوارد کړي چې د عامو خلکو وژل خو حداقل بند شي ورباندې وشي، دغه ډیالوګ به ادامه لري چې تر څو دوی خپل هغه سیاسي غوښتنو ته رسېږي. اما متاسفانه چې نه که دا کار دا امریکای متحده ایالات وکړه او په ټوله کې زمونږ غوښتنه د افغانستان سولې انسټیټیوټ غوښتنه ده د ملګرو ملتونو له سازمان څخه هم و چې په دغه وخت کې حداقل مداخله وکړي او باید دغه غوښتنه چې دا د عام ولس غوښتنه ده، د حکومت غوښتنه نه ده، دا د عام ولس غوښتنه ده چې مونږ نور نه غواړو مړه شو، دغلته یې باید قدم ایښی وی او غږ یې اوچت کړی وی، یا د په تشویقي شکل یا د فشار په شکل چې په دو باندې دا منلې وی چې دا موضوع په دغه شکل که چېرته دوی ځانغلي ونیسي افغان حکومت خو هسې هم دغومره واک هم نه لري او دغومره توانایي په کې نشته چې دوی دې د طالبانو باندې دغه موضوع ومني چې اول د اوربند وشي او بیا د لاګه نه وروسته دا خبرې اترې پیل شي. نو دلته په کار دي امریکای متحده ایالاتو ته چې حداقل هغه څه شي چې په هغه وخت کې پاتې وي اوسي داسې کړي او اوس حداقل دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
بلې، او وروستۍ پوښتنه که لنډ ډېر لنډ راته وایي لطفا، چې تاسو یو اټکل لرئ چې بین الافغاني خبرې به څه وخت دقیقا پیل شي؟
زمون د اټکل له مخې چې کوم ستونزو ته مونږ ګورو زمونږ موندنې چې کومې ستونزې ښي هم داخلي ستونزې هم د همسایګانو په کچه ستونزې هم فرا منطقوي ستونزې، دا ستونزو ته چې وګورو زه فکر نه کوم لږ تر لږه دغه خبرې اترې شاید میاشتې ونیسي چې پیل شي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مرستیال مشر او څیړونکی یاسر احمد زای و چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې پړاو کې وروستیو هڅو ته کتنه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
لپی یو استودیو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدلو پر را سره اوسې. خدا شپ ناجی سپای ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د سولې له مشورتي جرګې وروسته په افغانستان کې پانګوال هیله مند دي چې د پانګونې په ټپه ولاړ حالت ختم شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د جرګې پایلو ته خوشبینه دي او په وینا یې که څوله راشي نو بهرني پانګوال به هم زړه ښه کړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
په افغانستان کې به سرمایه ګذاري سره زیر شي او زه فکر کوم چې د افغانستان خصوصي سکتور به لا پیاوړی سی او خلک به وکولی سی چې خپل روزمره ژوند روزمره تجارت په آرام او اعصابو پر مخ بوزي.
دوی وایي دا مهال د ناامنۍ له امله اکثرو سوداګرو خپلې پانګې له هېواده بهر ایستلې او بهرني پانګوال هم زړه نه ښه کوي چې دغلته پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وینا په دې وروستیو کې د بل هر وخت په پرتله زیاته پانګونه له افغانستان څخه بهر وړل شوې. همدارنګه په دوبۍ کې د افغان سوداګرو ټولنې ویلي چې په هېواد کې د ناسمو شرایطو له امله سوداګر نشي کولی چې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په هلمند کې 300 مېرمنو ته د کار زمينه برابر کړه. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل دغه مېرمنې د دې ولایت په مرکز او ناوی ولسوالۍ کې په کاروندو بوختې دي. دغه کاري فرصتونه مېرمنو ته د بیلابیلو میوو او سبو د کرکیلې لپاره د کورنیو باغچو په جوړولو سره برابرې شوي. کوم مېرمنې چې اوس په دې ولایت کې د سبو او میوو د کرکیلې په برخه کې فعالیت کوي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. د کرنې وزارت د بشري مرستو برابرولو خیریه موسسې په همکارۍ دغو مېرمنو ته د کورنیو باغچو په جوړولو سره پر دوی د سبو 10 ډوله تخمونه او کیمیاوي سرې هم ویشل شوي دي. د دې پروژې د پلي کولو موخه په دې ولایت کې د کورنیو باغچو وده او پراختیا او د بېوزلو کورنیو اقتصادي ملاتړ دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ او اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1460 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او سم ورځو قدرمن اوریدونکو یوې نړیوالې مسلې ته. په هنګکانګ کې د یوې رسنۍ مسؤول مشر جیمی لای په دې هېواد کې د ملي امنیت د نوي قانون له مخې ونیول شو. چارواکي ادعا کوي چې لای نن د اګست په 10مه نیټه له بهرنیو ځواکونو سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی. پولیسو د اپل ډیلی په نوم د دې رسنۍ د خپرونو پر مرکز هم چپه وهلې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور چمتو کړی چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
ډېر مننه تکل صاحب. هنګ کانګ کې د اپل مشهور ورځپاڼې مسؤول جیمی لای د پولیسو لخوا نیول شوی. د یو اویا کلن لای نیول کېدل او د خبرونو پر دفتر د پولیسو چاپه تر اوسه د ملي امنیت له هغه قانون نه تر ټولو لوی ګټه اخیستنه بلل کیږي چې د جون په 13مه چین وضع کړ. لوی دې هیوادونو د چین لخوا د هنګ کانګ ملي امنیت ته د تګلارې جوړول غندلی دي. لای د چین تر واک لاندې هنګ کانګ کې د دیموکراسۍ یو وتلی فعال او د بیجنګ سرسخت منتقد بلل کیږي. لای په داسې حال کې نیول کیږي چې بیجنګ په هنګ کانګ ښار کې د خپلو دیموکراسي پلوه مخالفانو پر ضد بندیزونه زیات کړي. له دې سره د رسنیو او نورو هغو ازادیو د محدودولو اندېښنې زیاتې شوې چې چین د برېټانیا له دغې پخوانۍ مستعمرې سره ژمنه کړې وه. هنګ کانګ د پخوا د برېټانیا مستعمره وه چې په 1990 کال کې واک چین ته وسپارل شو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه کې د آسیا د پروګرامونو همغږي کوونکی سټیفن بوتلر ویلي چې د هنګ کانګ د ملي امنیت قانون به د دیموکراسۍ پلوه نظریو د ځپلو په هدف کارول شي او د رسنیو ازادۍ به محدود کړي. بوتلر ویلي هر څومره چې کیږي باید جیمی لای له کومې سزا پرته خوشی شي. البته د ملي امنیت په نوي قانون کې ورانکاری جدایي غوښتنې ترهګرۍ او له بهرنیو ځواکونو سره اړیکې ته د لس کاله حبس سزا ټاکل شوې او په ځینو مواردو کې عمري قید. دغه قانون چارواکو ته دا حق هم ورکوي چې مشکوک کسان وڅاري. جمیله امریکا ته ډېر سفرونه کول، هلته یې د لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره لید کاته کول. د غوښتل د هانګ کانګ ډیموکراسۍ ته د امریکایي چارواکو ملاتړ جذب کړي، هغه کار چې چین ته ممکن خیانت ښکاره شي. د هانګ کانګ پولیسو ویلي د ملي امنیت د نوي قانون د سرغړونې په تورې و کسان نیولي چې له 9 تر 22 کلونو پورې عمرونه لري. پولیسو د نیول شوو کسانو نمونه نه دي یاد کړي، خدای ویلي چې ممکن نور کسان هم ونیول شي، او له دې مخکې ورځو کې هم د نوي قانون له مخې 15 تنه نیول شوي وو. پرون بیا د اگست 9 د بریتانیا، امریکا، کاناډا، استرالیا او نیوزیلند د بهرنیو چارو وزیرانو یو ګډ بیان خپور کړ او پر هانګ کانګ غږ وکړ چې ژر تر ژره ټاکنې ترسره کړي، او دغو هیوادونو په ګډه هانګ کانګ ته خبرداری ورکړ چې د ډیموکراسۍ پروسه نوره ونه ځپي. دوی دغه راز ویلي چې په هانګ کانګ کې په بې عدالتیو ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د چین قانون جوړونکو د هانګ کانګ د مقننه شورا ټاکنې چې د سپتمبر 6 ته پلان شوې وې د کورونا وبا له کبله ځنډولې دي، او امریکا د اګست 9 نیټه بیا د هانګ کانګ پر رهبر کاری لام او نورو چارواکو د سیاسي ازادیو د محدودولو په خاطر بندیزونه ولګول، او دا بندیزونه د چین لخوا وغندل شول.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له اسدالله لودین نامو واوریدل چې په هانګ کانګ کې د یوې رسنۍ مسؤل اپل ډیلی په نوم د دې رسنۍ مسؤل جیمی لای د ملي امنیت د نوي قانون لمخې چې په جون میاشت کې تصویب شو نیول شوی دی.
ازادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لکونر څخه د یوې داسې نجلۍ کیسه په دې برخه کې تاسو ته وړاندې کوو چې پر معلولیت سربیره د خپلې لس کسیزې کورنۍ مصارف پوره کوي. دا میرمن خیاطي کوي، د څوکۍ د ولسوالۍ په بابړو تنګي کې اوسیږي. شاوخوا 14 کاله مخکې د هوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې خلل لاسه ورکړه.
شلکلنه حسین پری چې چپه په خې د هوان مرمۍ په چاودنه کې پرې شوی، د څوکۍ ولسوالۍ اړوند بابړو تنګي کلی په یو خټین کور کې اوسی. دا سه کور چې ان څلورم دیوال نه لري. په ټول کور کې د یوې کوټې سر پټته لس کسان، دوی پیغلې خويندې، پلار، مېرمور او شپږ ماشومان په همدې کوټه کې اوسېږي. حسین پری په دې کوټه کې د جامو ګنډلو ماشين ته ناست ده او جامې ګنډي. حسین پری وای دا هر ډول جامې ګنډلې شي.
دا وسکټي د چپنې والا نور دا مکسي جامې ادارې امریلا او دانو ډیزاین نو د کېلې والا منی وای جامې ګنډم.
د ګنډل شو جامو زوړندولو لپاره ځکه په دیوالونو کې میخونه نه دی ټکوهلی چې هر ځل د جامو راخستلو لپاره ورته په یوه پخه پاڅېدل ستونزمن دي. د حسین پری په وینا د معلولیت له کبله ماشین ته کېناستل ورته ستونزمن دي، خو دا اړه ده چې د خپل ځان او کورنۍ لپاره ټولې ستونزې وګالي. د نورو نجونو په څیر حسین پری هم ارمان درلود چې زده کړې وکړي او هوسا ژوند ولري، خو پر کورې د هوان مرمۍ لګېدو، د مور مړینې او وروسته معلولیتې د ارمانونو پوره کېدو ته پرې نه خوده.
دا ویل چې زه باید چې روغه وین، مالکه مکتب ویلی وي، ډاکټر وي یا انجینر وي یا بل کنه، چې زما غوندې نورو خویندې ما لکه دغه روزلی وي چې هیو هم زما په شان دی وي. زموږ په کور کې یو هوان ولګېدو د محلفینو دخوا راوغورځېدو، په هغه کې مې مور او ورور مې ورکړې او که نور ګاونډیان وای پکې ژن د لاسه ورکړو، نور کې دا چا په خپل لاسه ورکړې ده. زموږ کورنۍ کې دغه شان دغه وشو، بس د مکتب نه دغه شو مکتب نه ونه وی. یو کال دوه کېږي چې مې په حیاتۍ باندې لاسته ورکړی.
دا وای ورونه کوچنیان او پلار سپین گیری دی او دا په جامو ګنډلو د خپل کورنۍ مالی ملاتړ کوي. په وینای څلور کاله کیږي چې دولت ورته د معلولیت لپاره ټاکلې معاش هم نه دی ورکړی. په کونړ کې د معلولینو او شهیدانو چارو دفتر مخې ته هر ورځ د حسین پری په څیر یو شمیر معلولین ولاړ وي او د دولت څخه ورته د ټاکلې معاش پوښتنه کوي، خو مسؤلین وای ولسمشر د ملکی معلولینو او شهیدانو د اسنادو څیړلو امر کړی او کله چې دغه اسناد وکتل شي معاشونه به ورکړل شي. د شهیدانو او معلولینو چارو امیر محمد طیب معصوم ازادي راډیو ته وویل
د معلولینو